سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی، په نورو موضوعاتو کې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده.
هدفي وزنې امنیت اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ژورنالیستانو مهمې ستونزې دي.
په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت د دوام په اړه اندېښنې.
نن ورځ رسنۍ سقوط کیږي، نو دا به د دې لامل شي چې د ښځو او د ماشومانو حقوقو ته به توجه ونه شي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره سم په امریکا کې ځینې چارواکي اندېښمن دي، خو کابل وایي چې پر ځان بسیا دی.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي.
او په هند کې د کورونا او بعد د پراخېدو په حال کې ده. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به دې هیواد ته شا کوي، بلکې خپل ملاتړ ته به دوام ورکوي. په هرات او فراه کې چارواکي د وسله والو طالبانو په بریدونو کې د لسو زیاتو پولیسو او سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي چین په بهر کې ډېرې توندۍ او په کور دننه یې ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به دې هیواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي.
یوازې په دې خاطر چې زموږ ځواکونه بیرته وطن ته راستنیږي ګواکې موږ افغانستان پرېږدو، نه، موږ دا کار نه کوو.
بلینکن چې تیر ورځ له سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره خبرې کولې دغه راز وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې هر ډول سناریو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې امریکایي وسله والو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی وایي که څه هم افغانستان پیاوړي او مجهز ځواکونه لري، خو کېدای شي د طالبانو په وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. نوموړي دغه راز ویلي چې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ښایي له ټاکلې نیټې مخکې ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر تر یولسمې پورې بشپړ شي. دغه بهیر دوه ورځې مخکې د می له لومړۍ نیټې رسمن پیل شوی. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیل سرور دانش وایي طالبان پر خبریالانو او مدني ټولنې په حملو سره نشي کولی چې حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي. ښاغلی دانش د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې وویل د خبریالانو په وړاندې موجوده ستونزو سره سره رسنۍ د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده. ښاغلی دانش په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو او مدني ټولنې پر پیاوړي دریځ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر غړو هدفي او نورې حملې زیاتې شوي چې له امله یې یو شمېر خبریالانو په تېره بیا ښځینه خبریالانو خپل کارونه پرېښي دي. د هرات والی د فرسي ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ د طالبانو د یوه برید په پایله کې د پنځو پولیسو او نهه طالبانو د وژلو خبر ورکوي. عبدالوحید قطالی ازادي راډیو ته وویل طالبانو یو موټر بم د دې ولسوالۍ د امنی قمندانۍ له دروازې سره وچاوه. د هغه په خبره په دې برید کې درې پولیس ټپیان شوي. طالبانو د هرات د والي د دغه ادا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د فراه والي تاج محمد جاهد پر یوې پوځي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه د اوو سرتیرو د وژلو خبره کوي. نوموړي دا خبره د جرمني ډی پی خبري اژانس ته کړې ده. یو شمېر چارواکو ویلي چې وسله والو د بالا بلوک ولسوالۍ په شیوان کلي کې تر ځمکې لاندې تونل څخه په استفادې یوه پوځي پوسته په چاودنو الوزولې ده. په عین حال کې د فراه د امنی قمندانۍ چارواکي د فراه ښار په دوهمه ناحیه کې د پوځ پر یوه رنجر موټر د وسله والو مخالفینو د یوه بم د ګزارولو په پیښه کې د اتلسو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د فراه د روغتیا رئیس عبدالجبار شایق هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پیښې له ځایه اتلس ټپیان روغتونونو ته وروړل شوي چې د ځینو یې روغتیایي وضعیت خطرناک دی. په لوګر کې چارواکي وايي پر یو کور د طالبانو توغندۍ لګیدلې او وطن یې ټپیان کړی دی. د لوګر د امنیت قومندانې ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د لوګر د مرکز پل عالم اړوند په کنجک سیمه کې شوې ده. هغه زیاته کړه په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ټول روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی. طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چین چې په خپل ځان باور په زیاتېدو دی په بهر کې ډېرې توندې او په کور دننه یې ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده. بلینکن تېره ورځ له امریکایي سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې دغه راز وویل. واشنګټن نه غواړي چې د چین د پرمختګ مخه ونیسي خو پرې به یې نږدې چې د نړیوال نظم پر اساس قوانین کمزوري کړي. بلینکن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ده په باور د پیکینګ اوږدمهاله هدف څه دی وویل د ده په فکر چین ګمان کوي چې کولی شي او باید په نړۍ کې یو برلاسه هیواد شي. هغه د امریکا او د چین ترمنځ د پوځي تقابل احتمال رد کړ او وی ویل دا د دواړو هیوادونو د ګټو خلاف ده. د پیکینګ او واشنګټن ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، جاسوسۍ او د کورونا وایروس پر سر لا زیات شوی دی. قرغزستان او تاجکستان لګړې پولې د ځواکونو د پشاکولو لړۍ بشپړه کړه. دا خبره نن د قرغزستان د سرحدي چارو ادارې کړې او ویلي دي سیمه کې وضعیت اوس عادي دی. قرغزستان ویلي چې تېره اونۍ د اپریل په 28مه په پوله کې د نښتو په پایله کې چې دوه ورځې دوام وکړ 40 قرغزي وګړي وژل شوي او 178 ټپیان شوي دي. دغه راز 50,000 کسان هم د سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. د تاجکستان چارواکو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي خو د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه 14 تاجک وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 90 نور ټپیان شوي دي. دغه نښتې د وروخ سیمې ته نږدې وروسته له هغې پیل شو چې د اوبو د ویش لپاره د څارونکو کمرو د نصب پر سر اختلافات راپورته شول. د دغو شخړو له امله دواړو هیوادونو پولې ته نور ځواکونه هستولي وو. د بارسلونا د ټیم پیژندل شوی لوبغاړي لیونل مسی پرون له والانسیا ټیم سره په سیالۍ کې د دو ګولونو په وهلو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. هغه په خپل ورزشي ژوند کې په آزاد توپ وهنې سره 50 ګول واه او په بارسلونا ټیم کې نوی ریکارډ ثبت کړ. دغه لوبه د لا لیګا سیالیو په ترڅ کې 3-2 په وړاندې بارسلونا ټیم وګټله. د بارسلونا ټیم لخوا دریم ګول انټونی ګریسمن واه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل چې نوریاس نوري چمتو کړیو. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او لومړی موضوع اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال کابل ته رسیدلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی. ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ په قطر کې او وروسته په ازبکستان کې هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. په دې اړه نور تفصیل له کابله په دې راپور کې.
کابل ته د زلمی خلیلزاد راتګ دوه با خبره سرچینو تایید کړي دی. ویلي دي چې نوموړي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. دغه سرچینو ویلي دي چې دغه شان با ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له چارواکو سره هم وګوري او په دې سفر کې به دواړه لوري د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې اترې وکړي. لدین وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې او هغه پرون دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په پروسې باندې خبرې کړې وي. خلیلزاد تیر شپه په خپل ټویټر باندې لیکلی وو چې له کاملوف سره په خبرو کې دواړو سلا وکړه چې دا وخت باید افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي سو د افغانستان 40 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. خلیلزاد د هغو چې امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ اتصال او اقتصادي پراختیا د پیوړی کېدو په هدف باندې ګډ کار ته دوام ورکړي. تکل صاحب له دین وړاندې خلیلزاد دوهې ته تللی او هلته یې د طالبانو او افغان حکومت له مرکچی پلاو سره جلا جلا لیدلی وو او د امریکا له خوا د سولې پروسې لپاره د پوره همکارۍ او هڅو ډاډ خودلی وو. خلیلزاد په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکا او د طالبانو د هوکړې په اساس باندې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده، خو په دې هیواد کې د نامنې پیښو هم زور اخیستی. په څو بېلابېلو ولایتونو کې په تېر یوه اونۍ کې موټر بم حملې وشوې چې زیاتو وګړو ته زیاتو افغان وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. تر دې دمه په کابل کې د خلیلزاد د ناستو په اړه باندې چې له افغان ولسمشر سره یې کړي ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي چې دوی په خپلو منځونو کې په خبرو کې څه ویلي دي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی، ولسمشر اشرف غنی سره یې لیدلی او په پام کې ده چې د سولې د عالی شورا له رئیس عبدالله او نورو چارواکو سره به هم وګوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د می دریمه نیټه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ځینو نورو ټولنو او همداراز یو شمیر حکومتونو پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکونکو د تاوتریخوالي پر درېدو ټینګار کړی. په دې اړه یو ګډه اعلامیه هم خپره شوې او د رسنیو او بیان ازادۍ څخه په کلکه ملاتړ شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما اروپایي ټولنې او یو شمېر هیوادونو پر افغان خبریالانو او د رسنیو پر کارکونکو د بریدونو په دریدو ټینګار کړی. دوی د افغان خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو د ملاتړ په موخه یو ګډه اعلامیه هم خپره کړې ده. په اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه به د دې هیواد د خبریالانو او رسنیو ترڅنګ ودرېږي او د افغان خبریالانو ملاتړ به وکړي. په دغه اعلامیه کې له یوناما او اروپایي ټولنې سره امریکا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسا، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن او انګلستان شامل دي. په اعلامیه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې محدودیت سره مخالفت شوی او د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي لړۍ په درېدو ټینګار شوی. دوی دغه شان غوښتنه کړې چې د خبریالانو خوندیتوب باید یقیني شي او هغه کسان چې د رسنیو له کارکونکو سره تاوتریخوالی کوي مرو باید محکمې ته راوکاږل شي. په اعلامیه کې همدارنګه اندېښنه مطرح شوې چې لا هم خبریالان، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښ سره مخ دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان حکومت باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن دوشنبه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره شمان دی او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې قضیه سړل شوې دي. نوموړي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په ګډون د یو شمېر هغو خبریالانو نمونه واخیستل چې وژون کې نیول شوې دي.
د بیلګې په ډول د تاوتریخوالي وروستیو قضیو عاملین نیول شوې دي. الیاس دایي د رحمت الله نکزاد، بسم الله عادل اماغ، ملال میواني، یوسف رشید، عبدالمنان ارغند او د کابل په شاشترک سیمه کې د نهو خبریالانو د وژنو عاملان او د کابل په لویدیز کې د سمیم فرامرز امین احمدی، د بی بی سی خبریال احمد شاه قاتل نیول شو بی او دوسی یا څارنوالید کی تر څېړنې لاندې دي او یا هم محکمه فیصله کړی دي
و یا حتی فیصله محکمه هم د رابطه صادر شو.
خغلی دانش د غشن ویل هغه خبریالانو چې د امنیتي ګواښونو له امله وطن پریخي او بیرته هیواد ته راستن شوې دي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي میرمن دیبرا لینس په یاد غونډه کې ویل چې افغان خبریالان لګنو ستوندو سره مخ دي او په ټولو خواو یې غږ وکړ چې د افغان خبریالانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سره هم مهاله د بیان ازادۍ کور هم د خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د بیان ازادۍ کور مشر دانش کړو خیل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې
بیان د ازادۍ کور
د رسنیو او د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه اندېښنې لري. هدفي وزنې د ژورنالیستانو امنیت، اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ژورنالیستانو مهمې ستونزې دي.
تبداسیال کې د چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته په افغانستان کې هدفي وژنې په ځنګړي ډول پر خبريالانو او مدني فعالانو حمله زیاتې شوې دي. افغان حکومت د دغه حمله مسول طالبان بولی، خو طالبان په وار وار په دغه حمله کې لاس لرل رد کړی دي.
په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدو د ګڼو خصوصي چاپي غږیزو او تصویري رسنیو پر خپرونو ناوړه اغیز وکړ. په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ ټولنې وایي په مرکز، کابل او ولایتونو کې یو شمېر رسنۍ لا دمخه د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوې دي او د ځینو نورو پر کارونو هم اغیز شوی دی. اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، د خصوصي رسنیو د راتلونکو لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي.
په 2009 میلادي کال کې چې کله د طالبانو واکمنۍ ونړېده او د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه په افغانستان کې ښکېله سوه، نو په دې هیواد کې د آزادو رسنیو د رامنځته کېدو او ودې بهیر ورسره یو ځای پیل سو. په پلازمېنه کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې ګڼې چاپي، غږیزې او تصویري رسنۍ رامنځته سوې. هغه محلي راډیوګانو چې د اف ام په څپو یې خپرونې کولې تر ټولو زیاته وده وکړه او ګڼ اورېدونکي یې ورمات کړل.
هر ورځ له همدې ځایه شمله سیمې، نړۍ او هیواد تازه حالات څارو.
د چاپی غږیزو او تصویري رسنیو تر ډیره په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له حضور سره د ټولو بیلابیلو ادارو او سفارتونو له مرستو او د نړیوالو خیریه بنسټونو له اعلانونو خپلې چارې تمویلولې. خو په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو بهیر کم سو. ګڼې له دې خصوصي رسنیو یا تړل سوي او یا یې چارې ټکنۍ سوي دي. اوس چې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، د دې ویرسته چې په دې هیواد کې به د نړیوالې ټولنې ښکېلتیا نور هم راکمه او ورسره به د ژوند د ګڼو نورو اړخونو په څیر د یو شمېر خصوصي او آزادو رسنیو خپرونې او دوام هم له خنډ او ځنډ سره مخ سي. ځینې خصوصي رسنیو لا دمخه د اغیز محسوس کړی او همدا اوس په سلګونو هغه کسان چې وخت په وخت په دې رسنیو کې کار کاوه بیکاره سوي دي. په افغانستان کې د خبريالانو ټولنې اندېښنه لري چې په دې هیواد کې به په تدریجي توګه په خصوصي رسنیو د کار ساحه راتنګیږي، چې ځینې لا دمخه تړل سوي او ځینې د تړل کېدو خواته روان دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسول صدیق الله توحیدی وایي له بده مرغه چې د خارجي بس په نور کوونکو او نړیوالو مالي همکارانو د ملاتړ د کمښت له امله زیاتې راډیوګانې تړل سوي او یا یې فعالیتونه راکم کړي دي.
کار دا لړۍ همدغه سې دوام ولري او نړیوالو افغانستان ته شا وکړي، خو هغه آزاد رسنۍ چې دي دا وضعیت به ډېر هم خراب سي. کېدای شي چې ډېرې رسنۍ د فعالیت نه پرېښودلو ته مجبور سي. بل مسله دا ده چې که دغه سیاسي وضعیت خراب او ترنګنه شي، د بیان ازادي هم تر سیوري راځي او کله چې بیان ازادي نه وي، بیا رسنۍ هم خپل آزاده فعالیت نشي ترسره کولای.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه مشر مجیب خلوتګر هم د تیرې ورې میاشتې په 1.3 نیټه ازادۍ راډیو ته ویلي وو په افغانستان کې د رسنیو او د بیان ازادي وضعیت ورستر بلې خرابېږي. د رسنیو مالی او اقتصادي ستونزې په ډېرې دودې همدا دلیلونه د دې باعث سوي دي چې ځینو رسنیو خپل فعالیت درولی او ځینې خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي بیا دا نه مني چې د بهرنیو مرستو کمښت په دې هیواد کې د خصوصي او آزادو رسنیو پر فعالیتونو ډېر اغیز کړی وي. د دې وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل په ټوله کې په افغانستان کې رسنیز بهیر هماغه سره روان دی. د نوموړي په خبره ځینې رسنۍ چې له مالي ستونزو سره مخ کیږي دا معنی نه لري چې هغه بندېږي، بلکې یوازې بڼه یې بدلون مومي او د هغو رسنیو شمیر کم دی چې په وروستیو کې په بشپړ ډول تړل سوي دي. د ښاغلي مومند په وینا ځینو رسنیو تازه تیر کال فعالیت پیل کړی دی.
خارجانو وتل یا
خو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت چارواکو د ډاټ پر خلاف د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې یو شمیر افغان ژورنالیستانو چې په خواهی له سیمه ییزو رسنیو سره کار کاوه ازادۍ راډیو ته ویلي چې بیکاره سوي دي. همدارنګه په تیر کال کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه چاپي او غږیزې رسنۍ تړل سوي او یا یې خپرولې ټکنۍ سوي دي. افغان مدني فعالان وایي خصوصي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې د مدني ازادۍ او بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په ترویج کې د پام وړ ونډه لرلې. دوی دا اندېښنه لري که چیرې په افغانستان کې د خصوصي او ازادو رسنیو چارې ټکنۍ سي، دا به په دې معنا وي چې افغانستان هغه بریا له لاسه ورکوي چې په تیرو شلو کلونو کې د ازادو رسنیو د لرلو په برخه کې ترلاسه کړې وه. په غزنی ولایت کې د ښځو د حقونو فعال مریم د ښځو د پرمختګ په برخه کې د رسنیو رول هم غني، خو وايي په وسنی وخت کې چې ډیری رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله سکوت سوي او یا هم له مالی ستونزو سره مخ دي، دا اندېښنې وړ ده.
له بده مرغه کنن ورځ رسنۍ سقوط کیږي او یا هم د دوی فعالیتونه کمیږي، نو دا به د دې لامل شي چې په دې شلو کلونو کې دا لاسته راوړنې به له منځه ولاړ سي او تر څنګ یې د ښځو او د ماشومانو حقوقو ته به توجه ونه شي او ماغه ستونزې چې مخکې وي بیا به هم له هغه ستونزو سره مخ کیږو.
تاسې د شملې راډیو اوریدونکي
یاست. مریم او په افغانستان کې یو شمېر نور مدني فعالان وایي که نړیواله ټولنه او افغان حکومت غواړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم په افغانستان کې د مدني ازادیو او بشري حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو بریاوې وساتل سي، نو غوره لاره به دا وي چې نه یوازې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ ته دوام ورکړي بلکې نور یې هم پیاوړي کړي. د دوی په وینا پیاوړي رسنۍ به وکولی سي چې په افغانستان کې د هغه لاسته راوړنو په ساتنه کې مرسته وکړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې د له منځه تللو ویره سته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د ملي مصالحې د علي شورا یو مرستیال وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د څنډې ته کولو په معنا نه دي. اسدالله سعادتي نن د ډیموکراسۍ لپاره د افغان ښځو د ټولنې په غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه به له دې وروسته هم افغانستان یوازې پرېنږدي او خپلو مرستو ته به دوام ورکړي. دا غونډه کې په دې غونډه کې د ښځو چارو وزارت چارواکو ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې ته باید په جدي نظر وکتل شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او خلکو ته د افغان حکومت د چارواکو ډاټ، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا یو مرستیال اسدالله سعادتي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ډیموکراسۍ لپاره د افغان ښځو سازمان پیوناسته کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه یو شمېر هغه هیوادونه چې تیرو شلو کلونو په دې خوایې له افغانستان سره مرستې کړې او ګډې ګټې لري نسی کولای دغه هیواد یوازې پرېږدي.
که افغانستان بیا د نړیوال کرکیچ په سیمه باندې بدل شي، که افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو مرکز وګرځي، له دغه هیواد چې کومه نامنۍ خپریږي، له دغه هیواد کوم ستونزې چې رامنځته کیږي، هغه اور چې په دغه هیواد کې بلیږي لوګای به د ډیرو نورو سترګې هم وسوځوي، په ځانګړې توګه د لویدیځو هیوادونو.
خغلی سعادتی وایي نړیوالو په تیرو شلو کلونو کې افغانستان کې د خپلو ګټو پر بنسټ ډېرې مرستې او پانګونې کړي، نو په خبره یې له همدې امله خپلې امنیتي، ډیپلوماتیکې، سیاسي او مالی همکارۍ نسی بندولای. د ملي مصالحې عالي شورا د چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې دوه ورځې وړاندې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوی او ټاکل شوی د را روانې سپتمبر میاشتې تر 12 نیټې دا بهیر بشپړ شي. وړاندې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دې اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و. بلخوا په یاد ناسته کې چې د ډیموکراسۍ لپاره د افغان ښځو د سازمان له لوري جوړه شوې وه، د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیالې حسنا جلیل ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې د افغان ښځو ونډه له پامه نه غورځول کیږي. اغلی جلیل وویل افغان ښځې د داسې سولې غوښتونکي دي چې په راتلونکي کې د پرمختګونو مخه ډب نه کړي.
افغان خزی سوله غواړي، من شل کاله وجنګیدو نو بل اخره داسې ځای ته باید ورسیږو چې خپل پرمختګ چټکړو. کله چې پولیتونه کې مو جګړې او نخټې دوام مومي زمنګ د پرمختګ مخنیوي کوي. نو من سوله غواړو، خو داسې سوله نه چې من تیرو کلونو یا د 1980 کال ته بیرته سنوي چې من یې سخت ستوندو سره مخ کړی وو. نو بیا هم وایو سوله غواړو، جمهوریت غواړو او په جزئیاتو کې د خزو ونډه غواړو.
کاته هم د ملي مصالحې علي شرم راستيال اسد الله سعادتي افغان خزو ته د هغوی د حضور په اړه ډاډ ورکړ او وی ویل چې د خزو له نظریاتو پرته دغه بهیر ناقص دی. خو تر دې وړاندې هم د بیلابیلو ادارو بنسټونو او د افغان خزو د حقونو د فعالانو له لوري نیوکه سوي وي چې وکیل طالبانو سره د سولې په پروسه کې د خزو ګډون کمرنګ دی.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم ویلی چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د افغانستان د یوازې پریښودو په معنا نه دي او امریکا هلته د هر ډول سناریو لپاره چمتووالی لري. خو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره سم یو شمیر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د حالاتو او احتمالي نارامۍ په اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلی که څه هم افغانستان ډیر قوي او مجهز ځواکونه لري، خو کېدای شي چې د طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخامخ شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره هم هڅې چټکې شوې او په همدې مقصد په کور دننه او له هیواده بهر د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا کوشش روان دی.
د می په لومړۍ نیټه له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوی، خو تر خوای د افغانستان د راتلونکي پاړه د بهرنیو چارواکو د سرګندونو لړۍ همګرمه راواره ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان په اړه غږېدلې. انټونی بلنکن د سی بی ایس ټلویزیون د شپېتو د خبرونه کې ویلي له افغانستاني د عسکرو وتل د دې هیواد د بشپړ پریښودو په معنا نه دي.
موږ باید هر ډول سناریو ته چمتو اوسو او د هرې تګلارې له مخې وضعیت څارو. مکشل کاله کیږي چې افغانستان کې بوختیو، کله د هیرو چې ونګولې حالت ولاړو. زموږ د دې کار مخه د سپتمبر د 11 مې پر وړاندې عمل وو، هم موږ دا کار وکړ. خو اوس لدی کابل چې زموږ عسكر خپل کور ته راځي، دا د افغانستان په خودو په معنا نه و نه ده.
خغلی بلنکن ډاډ ورکړی چې افغانستان سره به په اقتصادي، بشري او پرمختیایي برخو کې د مرستې دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته د دوه احتمالي پایلو په اړه غږېدلې. خغلی میلی د سی ان ان او اسوسییټډ پریس خبریالانو سره مرکه کې کله چې هم د افغانستان ځواکونه مجهز، روزل شوي او قوي ګڼلې خو زیاتوي کې د شي د طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. هغه زیاته کړي یو احتمال دا ده چې کېدای شي په حقیقت کې له ډیرو بدو پایلو سره مخامخ شو، خو دا احتمال هم لري نه ده چې افغان پوز د خپل حکومت سره یو ځای د دې ستونزو سره مبارزه وکړي. خو جنرال میلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې بولي چې په خبرې د بریالي کېدو پر مهال په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه نیول کېدای شي. ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا باور لري چې افغان ځواکونه کولای شي له خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیا او سره سره له جغرافیې سره بلد دي او په ورستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي. غوره تجهیزات او وسایل لري او له خپل هیواد او ولس څخه په میړانه دفاع کوي.
خو له نظامي چمتووالي سربیره د افغانستان د اوږدې کشالۍ د حل لپاره سیاسي هڅې او سولې ته د رسیدو په موخه د اجماع د پیاوړتیا لپاره کوښښونه هم روان دي. یم رئیس غنی تیرو دوه ورځو کې د ملي شورا له مشرانو سربیره له بیلابیلو ګوندي او جهادي مشرانو سره کتلي. جمهوري ریاست د دې لیدنو موخه د سولې لپاره د اجماع پیاوړتیا ښودلې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد سیمې ته د خپل سفر پر دوام ازبکستان ته تللی او هلته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدلې دي. زلمی خلیلزاد له دې لیدنې وروسته ویلي ټول لوري باید د افغانستان د څلوېښت کلنې شخړې د سیاسي حل لپاره د روانو پرمختګونو ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه، طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی د خبرونې په دوهمه نیمایي دیرشو دقیقو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنی نه دی چې متحده ایالات به د هیواد ته شاک کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي طالبان پر خبریالانو او مدني ټولنې په حملو سره نشي کولی چې حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي. ښاغلي دانش د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې وویل د خبریالانو په وړاندې موجوده ستونزو سره سره رسنۍ د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده. دغه راز د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې هم په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. په هرات او فراه کې چارواکي د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د لسو زیاتو پولیسو او سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د هرات والی د فرسي ولسوالۍ پر امنیې قوماندانۍ د طالبانو د یوه برید په پایله کې د 15 پولیسو او 9 طالبانو د وژلو خبره کړې او په عین حال کې د فراه والی تاج محمد جاهد پر یوې پوځي پوستې د طالبانو په برید کې د لږ تر لږه 2 سرتیرو د وژلو خبر ورکړی. په لوګر کې چارواکي بیا وایي پر یوه کور د طالبانو توغندۍ لګېدلې او وطن یې ټپیان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چین چې په خپل ځان ای باور په زیاتېدو دی په بهر کې ډېرې توندې او په کور دننه یې ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده. بلینکن تېره ورځ له امریکایي سی بي ایس نیوز سره په امریکا کې دغه راز وویل. واشنګټن نه غواړي چې د چین د پرمختګ مخه ونیسي، خو پرې به نږدې چې د نړیوال نظم پر اساس قوانین کمزوري کړي. قرغزستان او تاجکستان له ګډې پولې د ځواکونو د پشا کولو لړۍ بشپړه کړه. دا خبره نن د قرغزستان د سرحدي چارو ادارې کړې او ویلې دي سیمه کې وضعیت اوس عادي دی. په پوله کې د تېرې اونۍ په شخړو کې د نږدې 500 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 200 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي وو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
زه حکمت لام د کندهار ولایت څخه زنګ پر سوال دی. اور دغه فارغنده ولسوالۍ کې دغه د دایې پل ډېر کم دی او کمبار دی او دلته د جنې پر تاخترونه کې زه تکرونه مې چې اولاره دې رقم ده دغه د ټوټل راځي خو ته دا ځای دې شسان په نو موږ غواړو دا د ټول خو د وسونو د دغه بارغنده او پل د درایې ده دغه ډېر پراخه چې ځکه چې اوس متاجن پل هم پراخه کېږي جوړي یا د سرکاري باغ پل هم په تاسو دې جوړېږي. نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دغه څه نوم راکبردار کړي او جوړ کړي لکه چې دا د درو ولسوالۍ لاره ده لکه د سالیکوټ د خاصرې زارغنده د نیس نو هیله ده ستاسو نور پیغام په دې توګه اورېدلی. السلام
زه بصیر الله اکمل د کنړ ولایت د درپیژ ولسوالۍ د ننګلام دنګلیک پر کلي زما پیغام د معارف وزارت ته دا وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تعالی لیسې دوهم ټولګي نگران معلم یم چې زموږ کلی د نورستان سره وصل ځکندې په سرحد کې پروت دی. د کورونا وایرس پیدا کېدو نه وروسته موږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو. اول د معلمانو کمبودي. زه پخپله فعلا د دوو سیمپونو ته درس وایم چې اول ټولګي او دوهم ټولګي چې د دواړو ټولګو شاګردانو جمله تعداد 95 شاګردانو ته رسیږي. مخکې به وزارت لخوا نه موږ ته خو زخمي معلمان نیول کېدل دا څه به ادا کوله او داسې نور استادان هم هر یو ته دوه سیمپونه پیلن ورته غاړه دي. دویم د کتابونو نه شتون دا بله ستونزه ده. دغیم زمنګ لسا وکم لري چې پینځه ټول دی په لمر کې بهر ناشوي چې مخمان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخ مخامخ دي. نو باید چې کوم دی من دی بېوزله ولس ده د وزارت معرفه پوره توجه وکړي او من الله التوفیق والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه پیلیږي. خو له هغه مخکې په هندستان کې د کورونا وبا ورځ تر بلې پراخیږي. تیره اونۍ په دې هیواد کې له 3000 زیات کسان په دې ناروغۍ مړه شول. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د برتانیې حکومت ویلي چې هندستان ته به زر دانې اضافي د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه ولیږي. د تیر اونۍ پر مهال هندستان 2.6 میلیونه د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې او په دې ویروس اخته شاوخوا 23,800 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ټولو مړینو شمیر 2,15,000 ته لوړ شوی دی. متخصصین په دې باور دي چې دا شمیرې د بحران جدیت ښیي. د صدر اعظم نارندر مودی حکومت پر ټول هیواد له بندیز لګولو ډډه کړې ده خو ګڼو ایالتونو خپل محدودیتونه وضع کړي دي. په جنوبی آسیا کې په عمومي توګه خطر زیات شوی دی. په نیپال او سریلانکا دواړو کې مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په روغتونو کې بسترونه، اکسیجن او نور روغتیایي وسایل مخ پر کمیدو دي. په پاکستان کې هم د کورونا ویروس دریمه څپه راغلې ده. چارواکو د می په دوهمه نیټه پریکړه وکړه چې د می له څلورمې تر شلمې به د تګ راتګ لپاره له افغانستان او ایران سره لارې په موقتی توګه تړلې وي. دا محدودیت به له افغانستان او ایران پر ورتلونکو پاکستانی وګړو نه وي. په اروپا کې وضعیت مخ پر ښه کېدو دی. رومانیا به د می په دریمه په پلازمینه بخارست کې د کورونا ویروس اړوند بندیزونه کم کړي ځکه مثبتې پیښې کمې شوې دي. په جرمنی کې هم مثبتې پیښې کمې شوې او د واکسینو کمپاین هم تر ډیره عملي شوی دی. په برتانیا کې لیورپول د موسیقي یو فستیوال جوړ کړ چې آیا په دا ډول مراسمو کې ویروس خپریږي کنه. شاوخوا 5000 کسانو پرته له ماسکونو او ټولنیز واټن مراتولو پکښې ګډون کړی و. دوی تر فستیوال مخکې د کووید 19 ټیسټ کړی و او نتیجه یې منفي وه او همداراز به تر فستیوال 5 ورځې وروسته هم ټیسټ وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځوکی یا سوء تغذیه څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذیه ده، مثال خو له من نسونه شپه وونه خان خوب وسره تیروي، پمبرو ته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځوکی اخته کیږي.
د شپکتو نظر ډیر هغه ماشومان کوم چې حالات خنه دي د تغذیه لحاظ دوی ته په دغه حالات کې په پستامه توګه په منظمه توګه د تغذیه یو برنامه ونیسي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځوکی اخته شوي دي. درمنوونکو د یونیسف د ادارې د مسولو کسانو په وینا نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیايي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیه یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو لسو ماشومانو څخه څلور یې له وادي څخه پاتې دي. نو ځکه ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسب غذا له وجې په سوې تغذیه اخته دي. په افغانستان کې د تغذیه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې لس ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړې. ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، دا سوې تغذیه شوې ده، شیدې مې نه وي، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکول، چې پیدا شوې ده دا شه ده، بېخي نه چاغېدل نه ښه کېدل.
ملایکو ما خو بلګون کې انا پیدا شوم، بیا د ماش دي ستاده وسم ستاده تایر کوم خو نه مړیږي، نه مړیږي. هغه د تیومې کور کې پرې خو دلې مې راوسل. کمزوري ده، تغازی ده.
با سره له پلچخي زیل سره کی خپل دمو شدی نه خپل زیل کی وسره سي پیدا سه یو پروګرام یو کیلو بیا دغه شدی ور کولی هغه سره نه کیدل نه سال کیدل بس سفر به کولا بیا دل تر را دل ته وته لولې وای داسې کاغذ نه دنه بیا مالته یو له قدرت داسې دل تر ولې ګلو وای داسې کاغذ ده
مشوم څه ډول تغذیه شي د یونیسف د دفتر له وایان فریدون آریان سره مې پام دی کړم راکا کړی نو موري په پایل کې د کورونا لامل د مشوم په تغذیه حالت غږیږي
بعد بختانه نړۍ ورسره افغانستان د سه حالات څخه تیریږي چې ډېر حساس حالات دي په خصوص کومنګ وګورو د کووډ 19 کم حالا چې افغانستان هیڅ مخامخ دی او کوم ستونزې چې جوړې کړې دي په نړۍ په کچه او په افغانستان کې او دا هم ګورو چې په افغانستان کې ډېرې ماشوم داسې حالات تر مخ دي چې هغه ته موږ خواړه کښو وایې
بل
شپږ نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات خن دي د تغذیه لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیه برنامه ونیو شي تر څو موږ وښی کولای دوی د معافیت سیستم لوړ ویسو او وښی کولای دوی هغه کم خطرات چې دوی ته کېدای شي لامل شي د هغې مخنیوی وکړو او دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې دا موږ درکړو چې د ماشوم دپاره کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي د میوو د سبزیجاتو مختلف رنګ سبزیجات چې وښی کولای هغه ویټامینونه ماشومان ته ورکې تر څو شي کولای شي خو معافیت ولري
ستا کوم ځای چې دوی ورسي یا هغه مواد چې لازم دي خوارځواکي ماشوم ته هغه ورسیږي
هغه ماشومان کوم چې خوارځواکي سره یا حد خوارځواکي سره یا متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي د دوی ساتنه مهمه ده او په داسې شرایطو کې دا باید په یاد کې ولرو چې هغه ادارې یا هغه صحي ځایان چې ماشوم ته اضافي خوراک ورکوي هغه ماشومان چې خوارځواکۍ سره مخامخ
بله
یونیسف ترنه ښایي چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شي کولای د ماشومانو ته دا اضافي خواړه ور برابر کړي دا بند شوي نه دي دا د عمل لري او شي کولای هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ سره مخامخ شي کولای دا کلینیکونه ته ورشي مېند دغه مواد لاس تر راوړي ځکه دوی لپاره ډېر زیات اړین دي نو دا وېره باید په ذهن کې را نوړي چې په دې دنیا غزي پورې زما لارې بسنګ شي یا زه به ترق ماته لاړ شم دوی شي کولای چې مسیحي څنګه ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د خراتونکو لپاره دي دا لاس تر راوړي خپل ماشوم ته ورکړي
یعنی کورنۍ او تر ډاډ ورکوي چې اوس هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوی تغذی هغه مواد خوارځواک ماشومان ته ورکول
بله دم غړې منګه معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیايي تاسیسات چې یا ګرځنده ټیمونه دي یا هغه کم تاسیسات چې ځایشتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومان ته بېل کوم وقفې وړاندې کوي د عامه روغتیا وزارت او یونیسف دواړه په دې توګه درې دغه خدمات مختوي سي او ماشومان ته د حاد خوارځواکي یا هغه چې متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کی او د مېندې شکولې د لاس تر راوړل
bale که څه هم تاسو په خپل خبرو کې وویل ک بیا هم درته واضح کی مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکي د تغذیه په برخه کې
ګور اول خدا ډیر مهم ده چې کچیرته ماشوم خوارځواکي سره مخامخ شي هغه په کور کې پرې خوندل یا یو صحی مرکز ته نوړل دا ستونزمن کار دی ځکه ماشوم تلا نور خطرونه شي کولای لامل شي نو خبر دا وی چې هغه میاند چې ماشومان بدبختانه خوارځواکي ته مخامخ دي کم مشورې چې صحی ټیمونه ورکړي دي کم مشورې چې دوی د صحی مراکزونو لاس تر وړي دي هغه خوراکي مواد چې خوارځواکو ماشومان ته ورکړي هغه د حفظ الصحه سره کور کې کم مواد خوراکیشته د مور د تغذیه لپاره او د ماشوم هغه ماشوم چې کوله لکه خوراک وکي د غیر لپاره سبزیجات نه وجات نور کم قلاجات دي د غیر استفاده د ټوټ ذات مهم دي چې اوس کوله ماشوم درسته وساتي او د غیر ایمینی وزت لا هم خو کې ته اوس کوله هغه وایروسونه میکروبونه مریضانو د غیر مقابل کې اوس کوله وجود ځان وساتي.
د تاسو د دفتر او نور هغه مسول اداري ستاسو همکاري کوي، د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ دغه کوم حالات چې د کورونا وایروس راوسته په ټولو باندې، بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي، د دې لپاره چې دوی ډېر زیات ورنه متاثر نسي او بد تاثیر ور باندې ونه کړي، راتلونکي پلانونه څه دي؟
د کووید 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلی کړي، لا به وضعیت خراب کړي. همدې لپاره په کار ده چې موږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیې په حق پوه شو. یا هغه رژیم کوم چې موږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکتران د خوانه، طبي مراکز د خوانه، درسته توګه عمل وکړو، ځکه چې وضعیت لا نور کېدای شي خراب شي. او دې لپاره چې موږ وشو کولی دغه ماشومان چې ورزاکي ته مخامخ دي، د دې د بد وضعیت څخه مخنیوی وکړو، باید میندې پلرونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحي مراکز د خوا ویل شوي دي. ډاکټران وایي او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي، په هغې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي. نو ډېر زیات مهم ده چې موږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیلابیل خواړه تهیه کړو، چې په کور کې شته، د ماشوم د ښه اټېدو دپاره، د هغې د ښه صحت دپاره باید موږ هغه تدابیر چې کوم موږ ته ویل شوي هغه په پام کې ولرو.
بله آریان صاحب، ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندی اوسئ پرشته جان، مننه. برابر.
قدر من دوستانو، دا وعد ماشوم دی خنو خبرونه تربیه پرزه کی چیاست الله مال او ملکر.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبو ل میدان ایوی بلی ونیز خبرونه ته هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسې پروانه خبرونه کې با د زابل ولایت د ورزشي فعالیتونو په اړه باندې خبر شي. د دې ولایت د ورزش ل مسؤلینو سره مخابري کړي. د پارا اولمپیک یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. د غشان به د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروسته حال هم درکړو. خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د لومړي ځل لپاره په غور ولایت کې د سنوکر رمضان جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې مسؤل مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې شاوخوا شل لوبغاړي د غور ولایت له بیلابیلو کلبونو څخه ونډه لري. د هغه په خبره دغه سیالۍ به د درې ورځو لپاره دوام وکړي. ښاغلی قاري زاده وایي د دې سیالیو هدف د غورو لوبغاړو ټاکل، د دې ولایت منتخبې لوبډلې ته دي. په کندهار کې د فوټبال رمضان جام سیالیو ته د خلکو خوښي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو پیل د کندهار خاطه د شپې لخوا یو بل رنګ ورکړی. دوی ویل روانو حالاتو ستړي دي او د څو شیبو لپاره د دې سیالیو سیل ته راځي تر څو ذهنونه یې بدل شي. په ورته وخت کې د رمضان جام سیالیو مسؤل قدرت الله خاکسار وایي دغه سیالۍ د دې ولایت د والي په مالي ملاتړ د روژې په دوهمه پیل شوې. د هغه په خبره دغه سیالۍ د مرکز او ولسوالیو د شاوخوا اتیا لوبډلو ترمنځ په دریو ګروپونو کې روانې دي. هغه وایي د فوټبال دغه سیالۍ به د روژې تر 15مې پورې دوام وکړي. د نوموړي په خبره د دې لوبو هدف د خلکو لپاره د خوښیو زمینې برابرول دي. او د کرکټ له نړۍ نوی خبر دا چې د هندستان ستر سوداګریز لیګ یا آی پی ایل دیرشمه لوبه د کورونا وایروس له امله وځنډېده. د آی پی ایل ادارې له لوري د مې په درېمه یعنی نن په یوې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی و نن دغه لیګ دیرشمه لوبه د کلکتې نایټ رایډرز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ وشي. خو د کلکتې لوبډلې د دوو لوبغاړو په کورونا وایروس د اخته کېدو په خاطر دا لوبه وځنډول شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ورون چکرواتی او سندیپ ویر په کورونا وایروس اخته شوي او پایله یې مثبت ختلې. په هندوستان کې د کورونا وایروس تیز مزل د اندېښنې هم راپورته کړي چې ممکن په راتلونکو ورځو کې د آی پی ایل ټولې پاتې لوبې هم وځنډول شي.
زموږ غږ آزادی رادیو نوري د زابل ولایت د ورزش مسؤلین په دې ولایت کې د لوبغالو د کمښت یادونه کوي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 15 بیلابیل ورزشي ادارې فعال دي خو لوبغالي نشته. او د غشان زیات شمیر ورزشکاران په دی ولایت کې خپل ورزشونو ته ادامه ورکوي. د دی ولایت د ورزش لامر محمد وایس عزیزی سره می خبرې کړي.
په زابل ولایت کې خو 15 فدراسیونه فعال دي، چې فوټبال، والیبال، کیک بوکس، وشو، کشتی، سامبو، داسې رشتي دي چې په زابل کې فعالیت لري. فوټبال دلته زیات مینهوال دي، د وشو دشته هم زیات مینهوال لري په زابل کې.
همدغه دا کومې رشتې چې تاسو یاد کړي په دې برخه کې لږ تر لږه څومره ورزشکاران لري او څومره امکانات ورته برابر دي؟
په دغه کې د فوټبال په رشته کې تقریبا 1500 ورزشکاران او په ویشو کې تقریبا تر 800 تر 800 پر شاوخوا داسې ورزشکاران ثبت او رجستر دي. نور رشتو کې هم زیات ورزشکاران لرو. تر روژې مخکې موږ د بند کمال خان په ویاړ باندې سیالی جوړ کړی وی، چې هغه د فوټبال سیالی وی، د سامبو کورش رشت سیالی وی، همدارنګ د کیک بوکس سیالی دغه په لاره چولی وی، د سیالی پای ته ورسېده.
تاسو فوټبال او د وښو په برخه کې د ډیر شمیر ورزشکارانو یادونه وکړه او تبن لایق ورزشکاران بلري، خو کله چې په ملي کچه باندې سیالي کیږي د زابل لوبغاړي ډیر نه ځلېږي، څه فکر کوي علت څه دی؟
د وښو پرشته کې خو موږ لاسراوړنې زیات دي، هلته ملي مسابقو کې اشتراک کوي. پر رشته کې موږ مرکز ته د ملي مسابقو لپاره ورزشکاران لرو، لاسراوړنې لري. د فوټبال په بخش کې کوم خاص دغه نه لرو، خو فوټبال دلته موږ داسې سټیډیم نه لرو چې د امریکې د فوټبال فدراسیون لخوا، نو مشکلات شته. داسې یو سټیډیم دی چې هغه مربوط شیخ مکی لیسې د معارف مربوط دی، چې هلته اوس مشکل ټورنمنټونه په لاره اچو او
تاسو د سټډیومونو یادونه وکړه. ما مغوښتل په همدې برخه کې پوښتنه وکم، د فوټبال په برخه کې سټډیوم نه دی موجود، په کومو کومو برخو کې لږ تر لږه په سټنډر برابر لوبغالي لري؟
دلته خو سپیلن د جمنازیم شروع دی، او فوټبال په بخش کې موږ دغه نه لرو. موږ د وزارت سیاستي د خاصه یو پروژه ده، لزر نفری سټډیوم سي ډیزاین نقشه او بودیجه منظور شوی ده، قراردادي ګټل ده، ان شاء الله تعالی کار به شروع شي. او یو سټیډیم دی چې دغه د معارف مربوط ته هلته مشکل مسابقات دایر وو. د کرکټ سټیډیم شته چې هغه تکمیل شوی دی. نو دغسې د فوټبال فدراسیون د خوا څخه هم سل جریبه ځمکه ورکړې ده، چې اوس هغه کار هم شروع کېږي. فوټبال فدراسیون په خپل مصارف باندې زابل کې کمپلیکس دغه جوړوي، د فوټبال سټیډیم او جمنازیم.
ځینې ولایتونو ورزشي مسؤلین شکایت لري چې د مرکز له لوري نه د ولایتونو په کچه باندې په ځانګړي ډول د بودیجې په برخه کې د مور او میرې چلند کیږي. تاسو په دغه برخه کې څومره اندېښنه لرئ؟
موږ ولایت ته خو کوم خاص بودیجه نه ورکول کېږي، اصلا کې ریاست عمومي ته دولت دونه بودیجه نه ورکوي. د خپل بودیجه مصرفول هم نشي، تیر کلون کې د 15% د بودیجه مصرف کړو. نو التم دا چې سم دغه نسته چې مثال د خپل بودیجه مصرف کړي. ولایتو سره هم بعضي ولایتو ته بودیجه کم ورکي، بعضي غټ ولایتونه دي درجه یک ولایتو ته زیات بودیجه ورکي، او هغه امکانات هم زیات لري. مثال تجاران لري، شرکتونه هلته زیاته همکاره کوي، سپانسری دغه کیسه مثال د کومو سره ټورنمنټونو جوړ کی همکاري وکړه.
امیر صاحب، تاسو د ټورنمنټونو او د په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو یادونه وکړه، خای په ځینو ولایتونو کې همکاري وکړي. تاسو په ولایت کې د سوداګرو همکاري څومره ده د ورزش په برخه کې، له ورزشکارانو سره چې دوی سپانسر کی، بلابل سیالي سپانسر کی، تاسو دوی تشویق کړی دي؟
موږ خو داسې ولایت خاص تجارانو دغه نه لري، دلته بعد ټولنه دي چې رانا مدونی ټولنه، زابل مدن ټولنه، دا ټولنه دي چې اکثره ټورنمنټونه موږ ته هغه جوړي، هغه زیات همکاري کوي په دغه بخش کې. نو تجارو بل چا راز موږ سره تر اوسه همکاري نه ده کړې، فقط دا ټولنه سره موږ سره همکاري کوي.
او بل موضوع کورترا شو د نام نه د یو شمیر ولایتونو کې نام نه په ورزش باندې سویر غړولې دي، ورزشکاران چې هغه په لور پروتو ولسوالیو کې دغه عموما خارونو ته نشرات لې، یا د خار ورزشکاران ولسوالیو ته نشیت لې، لکه د بلا بلا مسابقو لپاره. په زابل کې وضعیت څنګه دی؟
د ورزش په بخش کې خو تر اوسه پرې داسې کوم مشکل نه ده پېښ شوی. موږ ورزشکاران اکثر وخت ملي مسابقو ته ځي، کابل کندهار لور لور لار د نو پر دې باندې را شو کړین دي بیرته لکړي دا ورزشکاران دي. ولسوالۍ سم مست ورزشکاران راځي د لیمو مسابقات دایره و کوم داسې مشکل نه ده پېښ شوی. نه چا مست مثال اختار کړی سي دا داسې کېده.
دنجونو ټیم هم لري په بلا بلا رښتو کې لوبډاله لري
د ماری په بخش کې لرو نو داسې غنور په دې سټ
د زابل ولایت د ورزش امیر محمد وایس عزیزی اوس هم د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسف زید خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې محمد نعیم یوسف زید او په وزن برداري بخش کې هم چرون او په پینګ پانګ کې هم او په نشانځلي کې هم تمرین کوو. چې موږ د پارا اولمپیک غړی یو پارا اولمپیک کې موږ کولای شو چې مثلا یو رشته دوه رشته درې رشته کې تمرین وکړو. او انتخابي رشته چې د زما وزن برداري ده په وزن برداري کې لاس تراوړنې هم چنان لرم، په پینګ پانګ کې هم چنان لرم او افغان په نشانځنی کې دغه نښوشتونو کې پنځګانه په نوم باندې ده مشهور ده. نو هغه کې مې لومړی مقام ترلاسه کړی ده. ورزش هم خو ډېر پخوانه شروع کړی و، بیا څلور کاله کېږي چې رسمي ورزش مې شروع کړی او زما د خوښې ورزش چې دی وزن برداري دی او د ترڅنګ نور ورزشونه هم کوو، خو زما خپله د خوښې وړ ورزش چې دی همدا وزن برداري دی. نو مسابقې هم په همدغه پارا اولمپیک بخش کې هم کړی، نو لاسته راوړنې هم راوړي دي یوازې نه په وزن برداري کې، په دې دوه نور رشتو کې هم چې زه تمرین کوم په دې کې مې لومړی مقام او دویم مقام هم د وزن برداري په دغه کې اخیستی دی. د ورزش تر څنګ زه په خپله په یو شخصي تلویزیون کې کار کوم، د تخنیک په بخش کې ما په پروډکشن کې د غږ په بخش کې ما مسؤول یم د غږ، او د دې تر څنګ مې د ټکنالوژي طبي رشته هم خلاصه کړې ده او په ابدي سینا شفاخانه کې صدري بخش کې البته راتوار کې مې درې کال هلته هم کار کړی رضاکاره. نو دغه د کورونا له وجې نه هم دا فلحال هغه د شفاخانه کار پریښی ده، د تلویزیوني کار او د ورزش کار پورې همدا اوس هم کوشش کوو لګیا خپل کار باندې. زما ارزو دا ده چې د همدې ورزش په برخه کې او د خپل هغه کم درس ما ویلې د طب په بخش کې په دغه کې نور هم پرمختګ وکم او د خپل د ملت لپاره خدمت وکم او همیشه د خدمت جوګه وسم خپل خلکو ته او صحت مند وسم. د تمرین د لارې نه چې صحت ورکول هر څه د الله په لاس کې دی، خو کوشش کوو چې د تمرین د لارې نه خپل وجود تعلیم وساتو.
د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسف زی اوس هم لجمن سره سم د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروسته حال تر دې دمه څو لوبې شوي، کومه لوبډله په کوم ځای کې ده او لوبغاړي تر دې دمه څنګه ځلیدلې دي؟
تر دا مهاله تر نن پورې ډیلی کیپټلز چې دا اغه لوبډله یا تلوب کړی دي شپږ غټلې 12.5 لري ډیلی کیپټلز او دا د آی پی ایل په نوم لړ کې ټاپ یې هم لمړی مقام لري. ورپسې بیا سیسکای هم چنای سپر کینګ دی چې ولو بي کړی 15 په کیټل دی او 10.5 لري او هغه په سیورس بیا په دریم مقام کې آر سی بی دی چې ولو بي کړی 15 غټلې او لاس پوینټونه لري. سکال د آر سی بی لپاره د زلیدو کال دی، یعنی په تیر درې څلور پنځو سیزنونو کې آر سی بی لوبډله چې لوبډل مشري ویرات کولی کې هغه مرخنه وزلیدلې، خو سکال دوی لتیرولو په 15 غټل یعنی دو لوبي بایللی دی په دریم مقام کې دی. د دوی بیټینګ اورډر چې دی هغه سره مکسویل دی، بیډي ویلرز دی، خپل ویرات کولی دی، دوی ډیر خلوب کوي، نو همدا یو غټ لامل هم دی چې دوی لوبي غټي. هغه په بیا په څلورم مقام کې د تیر آی پی ایل پړاو غټون کلوب ډالا ممبئی انډینز دی چې ولوبي کړی دی او هغه څلور غټل یا 10.5 لري. ورپسې بیا راجستان رویلز دی چې ولوبي کړی دی څلور غټل دی څلور بایل لري غټلې او شپږ پوینټ لري. او بیا ورپسې وم نمبر باندې بیا کې کیار د چولو بیکړې دي یوازې دوه غټلې او څلور پوینټ لري. او پورستی نمبر باندې بیا سنرایزر حیدرآباد دی چې و لوبي کړې دي یوازې لبده مرغ چې یوازې یو لوبي غټلې ده، یعنی د دوه پوینټ لزان سره لري. بولینګ کې هرشل پټیل چې دی هغه په و اننګونی او پړې کې ولسم کېږي تر لاسه کړی او د سګنی آی پی ایل ټاپ وکټ ټیکر یا هم وکټ اخیستون کې دی. تغه بیا کریس موریس دی چې په وو لوب کې څوارلس وکټ اخیستی او په دریم نمبر کې بیا اویش خان دی چې په اتو لوب کې څوارلس وکټ اخیستی دی. او په توپ اچونه کې بیا شکر دا وندی چې هغه په اتو تر سره شو لوب کې د خپل لوبډل لپاره درې سوه اتیا منډې کړي دي. دی د سګنی آی پی ایل تر دا مهاله د سګنی آی پی ایل تر ټولو ډېرې منډه کوونکی لوبغاړی دی چې څلور پنځوس یا نږدې پنځه پنځوس ایوریج دی. او ورپسې بیا په دوهم نمبر کې کل راهول د پنجاب لوبډلې لوبډل مشر دی چې په شپږو پڼیو کې درې سوه یو شپېته منډې کړي دي او دی د سګنی آی پی ایل تر ټولو لوړ ایوریج لري چې شپږ شپېته دی. او په دریم نمبر کې بیا د سویلي افریقا ډوپلیسیس دی چې هغه په اووه لوبو کې درې سوه او شل منډې کړي دي.
د آی پی ایل په اړه مو وروستي معلومات واوریدل. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.